سلامونه وخت په کابل کې د مازیګر شپږ بجې شوې په موکرای لا ازادي رادیو څخه روانه خبری مجلې ته چې ز محمد واصل وصال تاسو ته د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ په ملګرتیا وړاندې کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې ورچې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ناقص بللې دي. په یو بل راپور کې مو بیا د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې پړه د راپورت شو خبرګونونو پړه معلومات درکو چې لمخې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درول شوې دي. خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام، په پیل کې په مو کړی د خبرونو سر ټکو ته. طالبان وایي دوی باور لري چې متحد ایالات به د سولې د موافقې د نهایي کولو لپاره یو ځل بیا له دې ډلې سره خبرې وکړي. د پکتیکا د سیمه ایزو رسنیو 15 خبریالان چې طالبانو د جمعې په ورځ ګردیز ښار ته پر لاره نیولې وو نن خوشې شول او د روسیې خلک نن په سیمه ایزو او د ښاروالیو په انتخاباتو کې رایه ورکوي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي دوی باور لري چې متحد ایالات به د سولې د یوې موافقې د نهایي کولو لپاره یو ځل بیا له دې ډلې سره خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شپه له طالبانو سره خبرې او د دې ډلې له مشرانو سره په کمپ ډیوید کې پلان شوې لیدنه ظاهرا وروسته له هغه لغوه کړه چې په کابل کې د طالبانو موټر بم چاودنې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل. طالبانو د دې اعلان په غبرګون کې نن په یو بیان کې وویل دوی د سپتمبر په 23 نیټه د افغانستان د سیاسي برخلیک په اړه بین الافغاني خبرو ته تیاری نیولې و. په بیان کې دا هم ویل شوی چې طالبانو کمپ دیوی ته د سفر بلنه په اګست میاشت کې ترلاسه کړې وه. افغان چارواکو د ولسمشر ترامپ د پریکړې هرکلی کړی. جمهوری ریاست نن په یو بیان کې وویل افغان حکومت د سولې په تړاو د خپلو متحدانو هڅې ستایي او ژمن دی چې په راتلونکي کې به له امریکا او نورو متحدانو سره د سولې د راوستو په برخه کې ګډه همکاري کوي. د کندز ولایت امنیتی چارواکي تاییدوي چې د شترچی ولسوالي طالبانو نیولې. چارواکي وایي طالبانو پرون ناوخته له څولورو پر دې ولسوالۍ حمله پیل کړې چې په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط وکړ. د کندز د امنیه قومندانۍ ویان انعام الدین رحماني ازادۍ راډیو ته ویل امنیتي ځواکونه د دې لپاره چې ملکي وګړو او دولتي مامورینو ته مرګ ژوبله ونه وړي له ولسوالۍ ووتل او د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ ته په شا شول. د اورزګان چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د لسګونه بهرنیو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان د امنیه قومندان ډګروال محمد خطاب خنجری نن خبریالانو ته وویل د داعش شپږ څلوېښت وسلوال چې یو دېرش تنه بهرني اتباع دي د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې وژل شوي. ښاغلی خنجری وایي په بهرنیو جنګیالیو کې لس تنه د چین، اویغوران او یو ویشت نور یې د تاجکستان او ازبکستان وګړي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې ډله کې د داعش ډلې مشران هم شامل دي.
قماندانان رئیسی ها یکیش به نام مولای صابر در بین کشته شده ها بود که رهبری امنی داعشی ها داخلی ها را داشت و معاون ازی به نام مولای عمر کشته شده.
دګروال خنجری همدار از وایي چې د بهرنیو جنګیالیو په جګړو کې برخه نه اخیسته خو د داعش وسلوالو ته یې لارښوونې کولې. د پکتیکا د سیمه ایزو رسنیو 15 خبریالان چې طالبانو د جمعې په ورځ ګردیز ښار ته پر لاره نیولې و نن خوشې شول. د راخوشې شویو خبریالانو له ډلې د کلید راډیو خبریال خیرالدین زکی ازادۍ راډیو ته وویل دوی د خبریالانو د روزنې په یو پروګرام کې د ګډون لپاره پکتیا ته روان وو چې طالبانو په زرمت ولسوالۍ کې ونیول او نامعلوم لوري ته یې بوتلل. زکی وایي طالبانو ورته وویل چې دوی یې په سهوه کې نیولې او ځکه یې خوشې کوي.
مو دوه شپې ورسره وکړې نو نن سارې بیا بېرته بغیر له کوم قید او شرطه راپرېښو. یوازې دا یو زموږ اجتباع شوي وو.
ښاغلی زکی زیاتوي له دوی سره ټول شپږ کسان نیول شوي وو چې 15 خبریالان او یو ښوونکی وو. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر وایي ایران باید له نړیوالو څارونکو سره بشپړ همکاري وکړي. د IAEA په بیان کې د دې ادارې د سرپرست مشر کورنل فیروت علا قوله ویل شوی دی چې د همکاري باید پوره او پر وخت وي خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. فیروت ته نن د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې له مشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنو کې د یورانیمو د غني کولو او د اټومي څېړنو په برخو کې د راتلونکو اقداماتو په اړه معلومات ورکړل شول. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحی فیروتا ته وویل چې اروپایي ټولنه د ایران په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی. د ایران حکومت پرون وویل د پرمختللو سنټریفیوژ سنټریفیوژونو د فعالولو چارې به چې په اټومي موافقه کې بندیز پرې لګېدلی بیا پیل کړي. د ترکیې پوځي وسایط نن د سوریې پر پوله واوښتل او له امریکایي پوځیانو سره په ګډه د جنوب لویدیځ سیمو ته روان شول څو د خوندي زون د جوړولو په مقصد په ګډو ګزمو کې برخه واخلي. د خوندي زون د جوړولو هدف د سوریې په هغو سرحدي سیمو کې چې د کردانو تر ولکې لاندې دي د امنیت راوستل دي. پوځي وسایط چې د ترکیې بیرغونه پرې راپېدل د ترکیې له سرحد څخه 15 کیلومتره وړاندې په داسې حال کې د امریکا له پوځي ګاډو سره یو ځای شول چې دوه پوځي هلیکوپټرې پر سر الوتل. ترکیه په پام کې لري چې د خوندي زون په جوړولو سره د سوریې 1 میلیون کډوال ستانه او په دې سیمه کې ځای پر ځای کړي. او د روسیې خلک نن په سیمه ایزو او د ښاروالیو په انتخاباتو کې رایه ورکوي. په داسې حال کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ده د واکمن ګوند محبوبیت په کمېدو دی، د انتخاباتو ته د کرملن لپاره د یوې ډېرې جدي ازموینې په سترګه کتل کېږي. په مسکو کې د انتخاباتو د چارواکو له هغې پرېکړې وروسته چې ځینې خپلواک کاندیدان یې په انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې کړل، د دوبی په اوږدو کې فعالانو پراخ اعتراضونه وکړل. د انتخابات د مسکو او د دوهم لوی ښار سانت پیترزبورګ په ګډون د روسیې په ټولو 3 سیمو او همداراز کریمیا ټاپو وزمه کې چې روسیې په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله روان دي.
من نه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست وړاندې په خبرونه کې د راپور نو موضوعات لرو. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات زبولی وای چې که د دوړ لوري ترمنځ د سولې هوکړه لسلیک شوه نو نوړه پایلې بیلرله.
با باور ما این پروسه نواقص جدی خدا داشت و اگر قرار می بود که این پروسه وارد یک تفاهم‌نامه می شدن پیامدهای ناگوار بود که متوجه کشور ما می شد.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی و بلخوا طالبانو بیا ویلي چې د سولې خبرو لغوه کولو تر ټولو لوی تاوان به امریکا ته رسي. دا شند د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ دغه هیواد او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لغوه کولو په اړه مو د سي چارو کارپوه جمال الدین بدر هم پوښتله ده.
زیرې خوش خبری اورول کېده چې انا شو سي مذاکره خبره خلاص دي. بدترین جنگونه افغانستان شمال شرق ولایتونو کې او کابل کې کوم مرګونی حمله وشوي دا نور دي کوم د برکم جواز پرې نه خو دي مذاکرات زم ور.
د ډونالد ترامپ دغه پریکړه د یو شمېر افغانانو غبرګونونه هم راپرولې دي.
خو چې دا د ترامپ لخوا لغوه شوې ده په دې هیله چې یو ښکارا او شفاف برنامه په دې برخه کې رامنځته شي.
د سولې پروسه خو وزن لیدل نو انتخابات هم را رسیدلې دي. وخت د تلمیاشت پر شپږمه نیټه د انتخاباتو وخت دی. نظم غوښتنه د هغه افغانان چې قانوني سن پوره کړي غوښتنه دا ده چې د انتخابات کې ګډون وکړي.
په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یو نوی پروګرام د پلي کېدو خبره کوي. په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې دغه ولایت کې د شته نامنیو له امله به زرګونه کسان په ټاکنو کې بې برخې شي. هیله ده ملتیا موکړي. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام په 3.15 سپو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په روانه خبری مجله کې به یو شمېر مهم موضوعات راپورونه او مرکې تاسو ته ولرو. هیله ده زموږ سره واوسئ. د خبرونو پیل په دې کوو چې افغان حکومت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې روان مذاکرات ناقص ول او که هوکړه شوې وای ناوړه پایلې به رامنځته کړې وای. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یکشنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته وویل تر هغې چې طالبان اوربند ونه کړي او افغان وژنه بس نه کړي په افغانستان کې تلپاتې سوله نه شي راتلی. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه ناسته چې ټاکل شوې وه د امریکا د ولسمشر له لورې جوړه شوې وای د سولې لپاره یو مهم فرصت و. طالبانو هم په دې اړه غبرګون ښودلی دی. په اړه یې نور حال به د خاطر پردیس په دغه راپور کې واورو.
که څه هم افغان حکومت د امریکا او د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې په اړه څرګند دریز نه دی وړاندې کړی، خو وایي که د امریکا او طالبانو ترمنځ کیدونکې توافق لیک لاسلیک شوی وای پایلې به یې د افغانانو لپاره ناوړي وي. د ولسمشر وایان صدیق صدیقي د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې روانې خبرې ناقصې وې او پایلو ته یې هم خوشبیني نه وه.
با باور ما ای پروسه نواقص جدی خدا داشت؟
زمونگ پا باور دغه پروسه خپل جدی نواقص در لودل او که چرت دغه توافق لیک لاسلیک شوه وای پایل باید افغانان و لپار خورا سخت وای. پا همده اساس باید د سول پا خبرو که لډی رهتیا ته کار واخیستل شي.
خطرات ای پروسه را باید دقیق داشته.
خغلی صدیقی وی ټاکل شو چې د افغانستان ولسمشر امریکا ته تللی وای او پر روانو موضوعات جدي خبرې کړې وای. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی په کمپ ډیوټ کې د سولې په تړاو د طالبانو له مشرانو له افغان ولسمشر سره خبرې لغوه کړي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو خبرې درولې دي. خغلی ترامپ په ځینو پر لپسې ټویټونو کې ویلی په پام کې و چې د یک شنبې په ورځ په کمپ ډیوټ کې له طالب مشرانو او د افغان ولسمشر سره په جلا لا توګه وګوري. خدا کتنې لغوه شوې دي. د دې لیدونو د لغوه کولو سربیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو درولو امر هم کړی دی. ولسمشر چم د دې کار لامل د طالبان لخوا د کابل روستۍ برید چې د یو امریکایي سرتیر په ګډون 12 کسان پکې وژل شول بللی او زیاته کړي کچېره طالبان نشي کولی د خبرو په دې مهم پړاو کې اوربند وکړي نو بیا دوی احتمالا د یوې معناداره توافقنامې پر سر د خبرو کولو توان هم نه لري. په همدې حال کې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالعبدالله هم د امریکا ولسمشر روستۍ اقدام ته په اشاره سره وایي که ډیویډ کمپ کې غونډه جوړه شوې وای د افغانستان سول لپاره مهم اقدام و. هغه دا خبره په کابل کې وی کمپاینی غونډه ته وکړه.
دا غونډه چې قرار وو چې پاره کې نیول شوې وای کمپ ډیوید کې او د امریکای رئیس جمهور د افغانستان رئیس جمهور ته هم بلنه راکړی وو او طالبانو ته هم، زه فکر کوم چې دا یو فرصت و د سولې په خاطر. او متاسفانه د دې وروستۍ پیښې چې وشوې، تاوتریخوالی چې وشوې او پکې افغانان او بېګناه خلک ووژل شو او سنور خندونه هم پکې وو.
له بل پلوه طالبانو په ویلامه کې ویلي چې د توافقنامې تر لاسلیک او اعلان وروسته د روانې سپتمبر میاشتې 28مه نیټه د بین الافغاني مذاکراتو د ناستې لومړۍ ورځ ټاکل شوې وه. په اعلامه کې همداراز ویل شوي د سولې خبرو درېدلو سره به د امریکا اعتبار ته هم زیات زیان ورسیږي. په دې اعلامه کې همداراز ویل شوي د اشغال پر وړاندې مبارزه به جدي ادامه ولري. په تېرو څو ورځو کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر، د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په ګډون ځینو جګپوړو امریکایي چارواکو د خلیزات په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرو اصول کې پر سلاکیدو ناخوخي خودلې ده. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې روان مذاکرات ولې لغوه کړي. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا جمهور رئیس په دې حساسو شرایطو کې احساساتي پریکړه کړې.
احساساتي قضاوتونه کول فکر کوم چې دا ناسم کار دی. زر سولې ته نوتل، سطحي سولې کول دا خطرناک وي، خو سولې لغوه کول یا د سولې خبرې لمنځه وړل دا تر هغه ډیر خطرناک وي. هغه سناتورانو چې مطلق د خبرو نه انکار کاوه هغوی غلطي کوله، ځکه د هغوی اولادونه نه مړه کېدل، دلته دیموکراسي وژل کېده، انسانان وژل کېدل. د ټرمپ دغه احساساتي فیصله هم په خپل ذات کې د شخصیت ښکارندوی کوي. زه مطمئن یم چې سل پر سله به اخلي.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د شنبې په ورځ وویل دا چې هیواد له طالبانو سره یوې سیاسي هوکړې ته د رسیدو په هڅه کې دی، خو دا هڅه په دې معنی نه دی چې ګنې امریکا له طالبانو سره هر ډول معامله مني. همدارنګه د امریکا کانګرس څو ورځې مخکې له زلمي خلیلزاد سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وې او هغه د بهرنیو چارو د اړیکو کمیټې ته ورغوښتی و چې له طالبانو سره د سولې د هوکړې په تړاو جزئیات ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان کینټ مکینزي هم د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له پوځي مشرانو سره د خبرو وروسته خبریالانو ته ویلي وو چې د طالبانو د حملو زیاتوالی له اوسني حساس وضعیت سره مرسته نشي کولی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم د سولې په موضوع تم کېږو. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې مذاکرات لغوه اعلان کړل. ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې طالبانو په کابل کې دغه برید مسؤلیت منلی چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون یې 12 کسان ووژل. د همدې موضوع په اړه خاطر پردیس د سیاسي کارپو جمال الدین بدر سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې په دې روانو حساسو شرایطو کې د امریکا له لورې دغه ډول پریکړه څه معنی لرلی شي. ښاغلی بدر وایي،
زه ګومان کوم شاید دغه د قطر کې مذاکراتو کم چې کم ګومان کوم چې دا دوه نظر خلاص شي. د قضیه دونه ساده نه دي، ډېر وخت ونیو، یو ډېر طولانی شو. بل د مذاکرات د برکول دنیا کې داسې اصول دی، غیر اعلان شوي اصول دی. کله چې مذاکرات کېږي نو تاوتریخوالی شدت یو حد پر کمی وزدته د کله چې مذاکرات پای ته رسیدو مرحله نزدې شو، امریکایان له خوانه
زیر خوش خبری اورول کېده چې نن شو سي مذاکره خبره خلاص دي. نو دغه ځکه چې بدترین جنگونه افغانستان شمال شرق ولایتونو کې او کابل کې کوم مرګونه حمله وشوي دا نور دي کم د برکم جواز پرې نه خوده شي مذاکرات یې زموږ ورکي خو څنګه ګلوبل ویلج په نوم باندې کوم ګرین ویلج کم باندې کوم لو شوږي کې ویل کې چې د خارجانم وجل شوې دي. دغه صورت یو مجبور چې خو خلکو باید جواب دی وشي خو خو مذاکرات کو مونږ هغه حکومت چې تقریبا 3 کال پورې منیش متحد تقریبا طول ارخونو کې شریک بلل کېده هغه نام یو هدا پورې فاصله ونیول هغه د جمهوري رئیس سره راغلي مشرانو سره هم د امریکای مشرانو د فاصله راغې شکوک او شبهات پیدا شو جنجال پیدا شو افغانستان هغه دیموکراتیک پروسه چې انتخابات دي څنګه د نوی افغانستان باید دی باندې بنا شوې د همدې باید وړاندې لاړ شي. حتی دین هم ان خبر انکار ته ورسېږي مونته انتخابات نه مهم مونته شورا مهم دي.
بدر صاحب یو بل موضوع وس کچیرته د امریکا د جمهور رئیس لوري دغه ډول پریکړه کیږي ستاسو په نظر د سولې رواني خبري برخلیک به څه شي وي دغه د سولې رواني خبري به لکوم برخلیک سره مخامخ کیږي
زه کوم هم سولې خبري خو اوس کچیر پایت رسیدلې امضا شوې نوم نیمګړتیا ده موجود ګره دغه د افغانستان حکومت خو فعلا حق نه لري چې باندې دغه باندې امضا وکړي دغه دی وخت پر شوې د افغانستان حکومت وخت پر شوې دا باید د تسمه راي وخت خلکونه دا دون خلک چې افغانستان د سګي دی په نوم نه دی باندې شو حکومت راشه غت خلک راي باندې راغلي یو کال مخکې سيو دوه کال مخکې سيو درې کال مخکې سيو شپږ میاشتې مخکې سيو اوس وخت قانوني مده پر شوې دا خو د ستر محکمې له خوا نه دوه درې میاشتې لپاره مشروط پدې چې انتخابات وشي تمدید شوې دا فرصت او تانه شو لږ دغه خلک قانوني کې دون خلک برخلیک به یو قسم ځکه چې غیر منتخب
بلی بلی دغه ډول پریکړه چې اوس د امریکا د جمهور رئیس لوري شوې ده دا د جګړې د دوام په یادې جګړې د ګرمېدو په معنی نشي کېدای
ورته جګړه خو داسې دوام لري نه به شي نه دی ورته جګړه انتخابات نشته مشکل انتخابات شونه څه مشکل به تاسو ول جګړه خو د 15 کال په بخښنه وسن روان دي انتخابات هم نشو افغانستان کې د مشروعیت بحران رامنځته کیږي خا دغه پای مودم خلاص انتخابات نشو بیا د افغانستان پچای څوک چې مشرکه دي په کومه بنا کوي په کوم مدار قانون باندې سنات یو څو هر څنګه خدي بده کړو نه خص کی کله پاسداري کې قانون خوشته دي هغه خو اتکا کی قانون مشروعیت د جنگ نه بتل غوړه ده د شو هر مره به د افغانستان چې جات شي د پټی کې به څوک پیدا بن کړی شي
د سچر کارپو جمال الدین بدر سره مو د ازاد رادیو مرکه واوریده به هم د سولې موضوع او د ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه پریکړه چې لمخې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې درول شوې د افغانانو خبرګونونه راپرولې دي ځینې دغه پریکړه پر ځای بولی او په ټاکنو ټینګار کوي خو یو شمېر نور افغانان اندېښمن دي چې دغه اقدام ممکن په هیواد کې د جګړې د زیاتوالي لامل شي. جزئیات به له رحمت افغان څخه واورو.
سول خوب است بهتر است سول نعمت زندگی است سول ارمغان خوب میره
دغه د کابل د وسیدون کی حفیظ غاګ د چ په هیواد کې په سول ټینګار کوي او وای چې د سول د خبرو درې دل به جګړه وګډه کړي او باید د سول خبرې دوام پیدا کړي
هر کسی که بین دو انسان ما شما که سول بریم بهترین نعمت خداوندی است خداوند گفته پیغمبر گفته که سول ارمغان خوب داره
د کابل وسیدونکو سربیره د کندوز او فرا وسیدونکو چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو د سختو جګړو شاهدان دي هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د درېدو په اړه بشلي نظرونه لري. د کندوز وسیدونکو امان الله د امریکا د اقدام ستای او زیاتوي چې د رښتینې سولې لپاره باید افغانان او افغان حکومت د سولې په خبرو کې ونډه ولري
خو شدا د ترامپ لخوا لغوه شوې ده په دې هیله چې یو خره او شفاف په برنامه په دې برخه کې راځي چې تاسو د افغانستان دولت د افغانستان خلک په دې خبرو کې کېلوي کومه دولت نه غواړو چې په قوي اراده سره د افغانستان امنیت د خلکو امنیت ونیسي تر څو خلکو کولای شي موږ کولای شو چې په دې ټاکنه کې برخه واخلو او خپل ملي ځای موټک
بل خو د فرا وسیدونکو عبدالستار چې د جمعې پر ورځ د فرا خر د سختو جګړو شاهد وو متفاوت نظر لري
د سولې پروسه خو وزندل نو انتخابات هم را رسیدل د وخت د تلمیاش پر پرم نه چې د انتخابات وخت د نظم غشتنه د هغه افغانان چې قانوني سن پر کړی غشتن د د چي د انتخابات کې ګډون وکړي ل ملاتړ کوون کې نه هدون څخه غشتن د د چي د انتخابات څخه ملاتړ وکړي او د حکومت څخه د غشتن د چې په شفاف او عادلانه توګه د انتخابات تر سره کړی او د راتلونکو ولسمشر دی وټه کې
د سولې په اړه د ډونالډ ټرمپ تازه اقدام په ټولنیزو پاڼو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولې دي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو نظرونه هم په دو برخو تقسیم سوي. ځینې یې د امریکا د ولسمشر اقدام ښه او ځینې یې ځکه ښه نه بولي چې په خبره یې په هیواد کې به جګړې ورسره زیاتې سي چې قربانیان به یې ملکي وګړي وي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ستر سلاحکار په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه د دولت اپوزیشن ته لوی درس دی څو زده کړي چې د دولت په محوریت لویو مسایلو ته درناوی وکړي. ښاغلي فضلي هم دا شان ټینګار کړی چې سوله یوه مجهوله او انتخابات یوه معموله موضوع ده چې له دې وروسته باید ټول انتخاباتو ته کار وکړي. په ورته وخت کې د ملي وفاق غوند رهبر کڅه هم د ډونالډ ټرمپ پریکړه پر ځای بولی، خو وایي چې حکومت نشي کولای ملامتي پر ګوندونو واچوي.
هم انتخابات مجهول است،
هغه وای دواړه هم سوله او هم انتخابات مجهول دي. څنګه چې په وار وار مو ویلی وو، افغانان سوله د باندو دروازو تر شا نه غواړي. باید افغانان په خپل برخلیک باندې پوه شي چې په کوم لور روان دي. همدا شان انتخابات له سولې ګونګ دي او خلک له سولې زیات انتخاباتو ته اندېښمن دي. دا ډونالډ ټرمپ د غپریکړه چې په ټویټر یې لیکلی د خلکو او سیاسي قشر بیلابیل غبرګونونه له ځان سره لري. خو اوس خلک منتظر دي چې له دې وروسته به د افغان حکومت او په قطر کې د امریکایي او طالبانو پلاوي وروستي اقدامات څه وي او د سولې هغه خبرې چې افغان حکومت ورباندې ټینګار کوي په ډول تعقیبیږي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
لا ملکمو مننه کو چې زموږ سره یاست او دا خبري مجله تاسو لا زدرې جوړ نوري. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د غیر مسول او وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي پروګرام د پیل دو خبره کوي. دغه وزارت سرپرست وزیر ازدرې رادیو سره په یو ځنګړي مرکه کې ویل چې دغه ډلې او کسان په ډېرې جنایتونو کې لاس لري او خلک اندېښمن کړي دي. دغه پریکړه ورسته له هغه وشو چې عامو خلکو د غیر مسول او وسلوالو ډلو او کسانو د فعالیتونو په اړه شکایتونه وکړل. بیا هم رحمت افغان جزئیات راکوي.
له پلازمینې کابل سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو فعالیتونه هغه ستونزه چې لا هم په جدي توګه نه ده مهر سوې. خو اوس د کورونای چارو وزارت وایي چې په یاد ستونزه د لاسبری لپاره یې نوې کړنلاره تر لاس لاندې نیولې. هغه وزارت سرپرست مسعود اندرابی ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې نوې کړنلارې به د وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو مخنیوي لپاره ښه نتیجه ورکړي.
قطعا تعهد ما جدي هست و ما حتی انکشاف
غوای زموږ ژمنه جدي دي. دغه پروګرام ته پراختیا ورکوو. اوس مو د شبکې جوړونې کړنلارې شپږو لوی ولایتونو ته چې له دې عمله پکې تشویش او غزول د زړه ډاډه يم چې په دویم پړاو کې به هغه کسان چې په جرم او جنایتونو کې ښکیل دي ونیسو او دغه کار به ښه پایله ورکړي. خو ښاغلي اندرابی د دغه نوې کړنلارې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. که څه هم په افغانستان کې د غیر مسؤولو کسانو او ډلو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو له دې وړاندې امنیتي مسؤلینو ویلي وو چې یوازې په کابل ښار کې خلک لسکونه زره بیلابیلې وسلې لري. په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو موجودیت تل یوه جدي ستونزه ګڼل کیږي. د امنیتی مسولینو په خبره د غډلې او کسان په قتل، اختطاف، وسلوالو غلاو، لارې شکولو او لملي او نورو سرچینو نه په ناوړه استفاده کې لاس لري. د غډلې د کابل په ګډون په بلخ، هرات، ننګرهار، کندهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې فعال دي او خلک یې اندېښمن کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي ایمل او شرف خان په ډېره ازادي راډیو ته وویل
اقدام جدي به حساب باید از خود دولت بگیرن. اول همه اینا را جمع کنن و اصلا فایده دی به حساب هم به دولت است که اسلحه و همه چیز اینا ضبط شوه بر خود دولت پس استفاده. هم امنیت برای مردم
او زیاته کوي، بیگونه خلک زوري. د حکومت نه زده خواست کوم چې حکومت دې په خلاف زر در زر او جدي اقدامات وکړي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت شاوخوا دوه کال وړاندې ویلي و چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو په وړاندې په یو ځانګړي پروګرام کار کوي چې لمخې به یې له دوی وسلې راټولې سي. خو اوس د امنیتي چارو کارپو باري عریض وایي چې دغه پروګرام په ښه توګه نه ده عملي سوی او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو فعالیت اوس هم د ستونزې په توګه پاتې ده.
اوس هم راګرځو انتخاباتي مسایلو ته. په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤولین وایي چې دغه ولایت کې د شته او نامنیو له امله به زرګونه کسان په ټاکنو کې برخه وانخلي. دغه نور حال زما همکار له بلخه مجیب حبیب زره کوي.
په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په دغه ولایت کې به د روانې نامنې له وجې د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ به څه باندې 115 ټاکنیز مرکزونه بند پاتې شي. د بلخ د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر محمد ایوب بیانی ازادي راډیو ته وویل چې ټول ټال دغه ولایت کې کابو 1500 وګړو د رای ورکونې سټیکرونه اخیستي چې 45 سلنه یې ښځې برابروي. محمد ایوب بیانی وایي چې تر دمه د بلخ ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ټاکنو اساسي او غیر اساسي مواد نه دي رسیدلي او اساسي لامل یې د مزار کابل لارې مسعود پاتې کېدل او په مرکزي کمیسیون کې د موادو دستبندي ښودل شوې ده. د بلخ د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر وایي چې په 18 ولسوالیو کې به د شته نامنیو په دلیل زرګونه کسان په ټاکنو کې به برخه وانخلي. هغه زیاته کړه
ما د حساس مطابق پلان باید دیروز میرسید.
اساسي مواد مو د پلان له مخې باید 13 ورځ ترلاسه کړی وای، خو متاسفانه موږ ونه توانیدو چې ترلاسه یې کړو. توقع دا ده چې ژر یې ترلاسه کړو. امید مو دا دی چې له 200 څخه زیات مرکزونه فعال واوسي. په ټولیز ډول 315 مرکزونه لرو. لا ګواښ سره مخ مرکزونه په شولګرات، چهاربولک، کشندې، چمتال، شورتپه، کلدر او زاري ولسوالیو کې دي. د بخت ولایتي شورا استازي هم د دغه ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د طالب استوالو د فعالیت زیاتېدو په اړه اندېښمن دي او وایي که نامنی په همدې شان دوام وکړي کابو 500 سټیکر لرونکي کسان به ونشي کولای چې په ولسمشریزو ټاکنو کې په بلخ کې خپله رایه وکاروي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید ازادي راډیو ته وویل
در ولایت بلخ هم نامنی
په بلخ ولایت کې هم نامنی مخ په زیاتېدو ده. زه فکر کوم که نامنی په همدې شان زیاته شي زما ګمان دا دی چې 500 رای ورکوونکي به په ټاکنو کې ګډون ونه کړي. د بلخ امنیتي چارواکي هم په دغه ولایت کې د طالب وسلوالو پراخ فعالیت او د هغوی د وسلوالو حملو زیاتېدل تاییدوي، خو وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو د امن ترسره کېدو لپاره یې امنیتي پلان جوړ کړی دی چې د تطبیق په حال کې دی.
به هم انتخاباتي موضوع د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د معلوماتو یو مرکز په ځانګړې توګه د ټلیفوني لیک او آنلاین پاڼه د انتخاباتي شکایتونو د ثبت لپاره فعال کړې ده. تر به نور جزئیات له رحمت افغان څخه واورو.
د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته 6 ورځې پاتې دي، خو د شکایتو کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د ثبت او د معلوماتو د ورکړې پروسې د ټکنالوژي په مټ ساده کړې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای اوس خلک کولای سي چې انتخاباتي سرغړونې په انلاین پاڼه او په ځانګړي توګه د ټلیفون په لیکل له دوی سره ثبت کړي. د دغه کمیسیون رئیس زهره بیان د یکشنبه په ورځ د شکایتونو او معلوماتو د ثبت مرکز په پرانیستو غونډه کې وویل
مرکز معلوماتي کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتي در
هغه وای کمیسیون د قانون له حکم سره سم معلوماتي مرکز افتتاح کړ. د کار د پروسې له شفافیت او د ستونزو د حل له بهیر سره مرسته کوي. هغه افغانانو ته چې په لورو پرتو سیمو کې ژوند کوي هغوی ته ښه فرصت دی چې معلوماتو ته لاسرسی اسانه کیږي. د کمیسیون مسؤلین وایي شکایت کوونکي کولای سي د 102 شمیرې له لارې د سهار له 6 بجو د ماښام تر 6 بجو د ټلیفون له لارې له یاد کمیسیون سره شکایتونه ثبت او معلومات ترلاسه کړي. د انتخاباتو یو شمېر نظر بنسټونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د اطلاعاتو مرکز پرانسته د پروسې له شفافیت او شکایتونو ته د رسیدګي لپاره مهم ګام بولي، خو ټینګار کوي چې په دغه پروسه د څار بهیر ته د هم زمينه برابر سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه نه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ غوښتنه د شکایت کمیسیون څخه دا ده چې خپل کړنې باید په ډېر شفاف ډول باندې دوی ترسره کړي. هغه قضایا چې دوی ته راځي شوي دي پرته له دې چې په کې د چا پلوي وکړي یا د چا تر موضوعاتو سره په عادلانه ډول باندې چلند وکړي او د ناظرینو د مشاهدینو حضور په دغسې مجالسو کې تضمین کړي تر څو خلکو ته باوري سرچینې هغه رښتینې معلومات ورکړي او د ټولو چې دغه خواوو
د معلوماتي مرکز له افتتاح سره په خوا کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال وایي چې تر اوسه له دوی سره 85 شکایتونه ثبت شوي چې ډیری د محمد اشرف خانی په مشرۍ د دولت جوړونکي او عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې په انتخاباتي ټیمونه ثبت شوي. په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خزون د دوی په ټیم باندې د یو مورد شکایت د ثبت خبره تاییده. خو د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم ویان جاوید فیصل بیا وایي چې د دوی په ټیم باندې ځینې شکایتونه ثبت شوي، خو ټینګار کوي چې له شکایتونو کمیسیون سره په ګډه کار کوي څو ورته رسیدګي وسی. شکایتونو ته شفاف رسیدګي اوس په یو جدي موضوع بدله سوې. همدا شان د جمهوریت ریاست د میزان د شپږم انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې لپاره ځای دي. نامنی فنی ستونزې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې تر ټولو عمده اندېښنې دي.
تازه
دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ستاسو لملتیا ډیر زیاته مننه کوو. که دغه مطالب تاسو غواړئ چې ولولې او یا هم د ازادي رادیو په وپاڼه کې واورئ، پته ده ازادي رادیو .org او ازادي رادیو .com. دا شان تاسو کولای شئ چې دغه مطالب د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه، زموږ په ټویټر پاڼه باندې هم